استفاده اعظمی خود را بکنم.
سپاس یک جهان آقای مصبا. شنونده عزیز، شماره دستگاه ثبت کننده پیام رادیو آزادی را فراموش نکنین، 0798-061-061. تشکر از همراهیتان تا این دم. تا یک ساعت دیگر با همکارم فرشته جلال زی باشین. وقتتان خوش.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. در آزادی رادیو د دې ساعت یو ساعت خبری خبرونی تا پا خیر رغلاست. آزادی رادیو دا خبرونه با تریول سو بجووی پا خبرونه که دا افغانستان او سیمی پر حالات و رپورتونه لرو پا مکری دا دیه ساعت دا مهم و خبرنو سرخط دا. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر حالاتو مهمې خبرې وکړي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څوارلس غړي د ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. روسیه ویلي چې دوی تیار دي د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. او مصري چارواکي وایي چې د هغې الوتکې ټوټې موندل شوي چې پرون له فرانسې د مصر په لور د مدیترانې پر سر راغورځاره سوه. پام کړی پوره خبرونه ته. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دویم او وروستۍ ورځ ده. په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو خبرې کیږي او له افغانستان سره به د دې پوځي تړون د مرستو د دوام مسله څېړل کیږي. پرون د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې د نننۍ غونډې په اړه خبریالانو ته وویل:
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the
مشت غوس ماتر د ماموریت پر مختګ او لافان ځوکونو سره د مالی مرستي اړتیا چې امدارس داسې یو طرح لرو چې له مخې تر 2014 کال وروسته خپل نوی د تغییر وړ سیمه ایز حضور ورسو.
نن بعد افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور جزئیات اوریدلای سي. په مرکزی بغلان کې د یوې کورنۍ څوارلس غړي د ماین په چاودنه کې ووژل سول. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان محب الله کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون شپه سوې او ټول یولس ملکي کسان پکې وژل سوي دي. د کوهستاني په وینا په وژل سویو کې 15 ماشومان او دوه ښځې دي، درې ماشومان په دې پېښه کې زخمیان دي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ امنیه قومندان د چاودنې مسؤلیت د حکومت پر مخالفو وسلوالو ډلو راچولی دی. ډاکټرانو ویلي چې د دوو زخمیانو حالت نازک دی. روسیه وایي چمتو دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی ماریا زخاروا د روسیې خبری اژانس ایټاټاس ته ویلي کچېرې د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کېږي نو دوی تیار دي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت څرګند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز د افغانستان په ځینې شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراختیا ته په اشاره په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وای په کندهار کې د ماین په چاودنه کې د افغانستان د ملي اردو یو جنرال وژل سوی دی. د دفاع وزارت ویاند جنرال محمد رادمنیش د جرمني خبری اژانس ته ویلي دي چې جنرال عبدالبصیر شهروند هغه مهال پر ماین والوت چې د شاولی کوټ ولسوالۍ په کټسنګ سیمه کې د ملي اردو پوستې ماینه کولې. د ښاغلي رادمنیش په وینا جنرال شهروند د ماین په چاودنه کې اول زخمي سوی وو او روغتون ته په لاره کې سا ورکړه. او په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي چې وسوالو طالبانو د دې ولایت پلمار ولسوالۍ کې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې د اړوندو حکومت پلو قومندانانو ترمنځ له اختلافونو ګټه پورته کړې او پر یوه کلي یې حمله کړې ده. د 209 هم شاهین قول اردو لومړی لیوا ویاند جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل مرکزي او ولایتي چارواکي هر څومره زر چې ممکن وي باید دلته د ځایي قومندانانو ترمنځ د روانو اختلافاتو مخنیوی وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر چې په ناګورنو کرباخ کې د روان کړکېچ د حل لپاره د مینسک ډلې له رهبرانو دی په نږدې ورځو کې آذربایجان ته ځي. باریس یا باکو د دغه سفر دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د آذربایجان خارجه وزارت وایي چې د آذربایجان او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د مې د میاشتې په 14 په ویانا کې د آذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو د لیدنې پر پایلو خبرې کړې دي. هغو هیوادونو چې له ایران سره یې د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. امریکا، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې تیر کال د اټومي موافقې پر اساس ایران حق لري چې بندیزونه ورباندې نرم سي. خبر پاڼه وایي چې په موافقه کې ایران ته ځینې سهولتونه په پام کې نیول سوي چې پر اساس یې اروپایي بانکونو ته په ایران کې د کاروبار اجازه سته او دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوی ونه کړي. د مصر د ملي هوایی شرکت مرستیال رئیس د سی ان ان تلویزیونی شبکې ته ویلي چې د دغه شرکت د هغې الوتکې ټوټې موندل سوې چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه د پرواز پر مهال نادرکه شوه. په عین حال کې د العربیه تلویزیون شبکې رپورټ ورکړی چې په دغه پیښه کې د یو شمېر مړو جسدونه هم موندل شوي دي. تر دې مخکې د یونان پوځ ویلي و چې د کریک په ټاپو کې هغه ټوټې موندلې چې ګمان کېږي د مصر د هوایي شرکت د دې الوتکې به وي. دغه الوتکه له فرانسې څخه قاهرې ته روانه وه. په سپینه ماڼۍ کې چارواکي وایي دا به لا ډېر وختي وي چې د پیښې پر عواملو خبرې وشي، خو یو شمېر مصري چارواکو ویلي ښایي دا الوتکه د تروریستي برید په نتیجه کې راغورځېدلې وي. د چارواکو زیاته کړې چې د الوتکې د سپرلیو لیست څېړي څو معلومه سي چې کوم سختري دی، خو د الوتکې د سپرلیو په منځ کې نه و موجود. د امریکا د استازو مجلس د 602 میلیارد ډالر په ارزښت د دفاعي پالیسۍ هغه نوې لایحه تصویب کړ چې پر اساس به یې په اروپا کې د امریکا د پوځ د ځای پر ځای کېدو لپاره د لګښت د زیاتېدو ملاتړ وسي. دغه لایحه پرون تصویب سوې ده. د امریکا د دفاع د وزارت د هغې غوښتنې ملاتړ به وکړي چې په اروپا کې د نورو سرتیرو او وسلو لپاره لګښت 4 چنده غواړي، او په ختیځ اروپا کې د ناټو د اندېښمنو متحدینو د آرامولو سره مرسته کولای شي. دا تر هله مخکې له دې چې ولسمشر باراک اوباما ته د لاسلیک لپاره واستول شي باید په همدې برخه کې د امریکا د سنا له طرحې سره تطبیق شي. او په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر سړې جګړې راوروسته د دې پوځي تړون د تر ټولو سترو پوځي ترتیباتو په نهایي کولو خبرې وکړې. د ناټو متحدین دا پوځي ترتیبات د روسیې په وړاندې خپلوي چې دوی وایي تر پخوا زیاته تیری کوونکي او د پیشبینۍ خلاف شوې ده. په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ د دې پوځي تړون عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل دا خبرې اترې به په جولای کې په پولنډ کې د ناټو د مشرانو د تاریخي غونډې لپاره د چمتووالي په هدف پر ټولو مهمو مسلو متمرکز وي. د پولنډ په سرمشریزه کې به د ناټو مشران په رسمي ډول د مخنیوي او خبرو اترو د پالیسۍ د یوې برخې په توګه د دې تړون پر ځینې ختیځو غړو هیوادونو کې د نورو پوځیانو پر ځای پر ځای کېدو پریکړه تصویب کړي. تاسو ازادي راډیو اوري. منو اوریدونکو تاسو به نن په دې خبرونه کې د بروکسل غونډې څخه معلومات ترلاسه کړئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن بروکسل ته په دغه غونډه کې ګډون کوي، او دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه څه ویلي دا به هم واوري. جان کیری پرون په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل چې نننۍ غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ترمنځ نښتو امنیتي اندېښنې پیدا کړې دي. په فاریاب کې د دوو ډلو ترمنځ شخړه روانه ده. په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ له پاکستانه د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی څرګندونې واورئ چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کړی او د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د موافقې د مساویدې د جوړېدو هرکلی کړی دی. د دغه خبرونی په پای کې به تاسو د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نوې فکر هم او ځوان فکر هم واوري. د خبرونی اول رپورت مو د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو پر غونډه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په دغه غونډه کې ګډون لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم نن دغې غونډې ته ورځي او په دغه غونډه کې به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ناټو د ماموریت پر څرنګوالي خبرې کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون بروکسل ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل چې دغه غونډه به د افغانستان لپاره ډېره مهمه وي. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر په بروکسل کې دی. غزایده جان کیری د خبرو جزئیات وړاندې کوي.
امریکا په افغانستان کې روان کال او تر هغه وروسته په زرګونو پوځیان ساتي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال خبري غونډې ته د پنځشنبه په ماښام وکړه.
وی ویل ډیسکس افغانستان اند وی ار ګوینګ ټو ریویو د پروګرس اف د ریزولوټ سپورت میشن and the need to continue our financial
مشت غوسناتر د ماموریت پر مختګ او لافان ځوکونو سره د مالی مرستي اړتیا چیرو همدارس داسې وتر حل لرو چې لمخې تر 2014 کال وروسته خپل نوی د تغییر وړ سیمه ایز حضور ورسو. څنګه کوم چې امریکا به 9800 فوجان دروان کال په ترڅ کې په افغانستان کې وساتي. امریکا به همدارس 15500 ځوکونو تر هغه وروسته وساتي چې 3400 کسان به د ناټو مسولیتونو ته وګماري. ناټو د اوس لپاره په افغانستان کې تر 2000 ډیر فوجان د غوسناتر د ماموریت په چوکاټ کې لري. دا ماموریت د 2015 کال په پسرلی کې د نشټې 24 وادو لوري پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې نن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیران او د هغو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران چې د غوسناتر ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې فوجان لري د افغانستان د امنیت په اړه خبري وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم د بروکسل په نننۍ غونډه کې برخه واخلي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې په ناټو کې د امریکا استازي ډوګلاس لوټ خبري غونډې ته ویلي وو چې د ناټو ماموریت په افغانستان کې بشپړ شوی نه دی او د ناټو په سرمشیزه کې چې نشتې 2 میاشتې وروسته د پولنډ په مرکز وارسا کې ده له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د مرستې پر دوام نوري خبري وشي. تمه ده چې د وارسا په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د بروکسل پر روانه غونډه کې به د وارسا غونډې ته بنسټ کېږدو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، نن به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. په دغه غونډه کې د افغانستان پر حالاتو ځانګړي خبرې کېږي او د افغانستان لپاره مهمه بلل سوې ده. د ازادي راډیو دوه خبریالان په بروکسل کې دی او دغه غونډه چیرې تاسو که راډیو اوریده نو د دغه غونډې له جزئیاتو به خبر سي. تاسو که پر فیسبوک یا پر ټویټر یاست ازادي راډیو پاڼه پیدا کولای سي. تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورسي www.azadiradio.com. دلته زموږ د فیسبوک او ټویټر حسابونه هم تاسو موندلای شئ. په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت پلمار ولسوالۍ کې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې د اړوند حکومتي پلو او قمندانانو ترمنځ له اختلافاتو ګټه اخیستې ده او هلته یې پر یوه کلي حمله کړې ده. په سیمه کې امنیتي ځواکونه وایي چې مرکزي حکومت باید دغې مسلې ته جدي پام وکړي، کنه په سیمه کې به وضعیت خراب شي. اجمل اند په دې اړه نور رپورټ.
د 209 شاین کولی اردو د لومړی لیوا ویان جګړن محمد رضا رضایی ازادي رادیو ته ویل پالمار ولسوالۍ کې د اسلامي جنبش او د اسلامي جمعیت د وسلوالو ترمنځ نښته د ملي اردو د سرتیرو په منځګړیتوب د مګړۍ پای ته رسیدلې، خو دواړه لوري په دولتي وسلو سنبال دي او د بیان خطوې امکان شته.
دی
وایي د وسلوالې جګړې د بیا پایلیدو احتمال شته. کیدای شي وروسته له دې چې دواړه خواوې خپل مړي خښ او ټپیان پر ځای کړي بیرته سره ونښلي، که څه هم ملي اردو بې طرفه ده او هڅه کوي چې د بیا جګړې مخه ونیسي، خو تاسو پوهیږئ چې دا خلک په وسلو سنبال دي او په مهمو ګوندونو پورې تړلي چې په مرکزي حکومت کې دي. جګړن محمد رضا رضایی وایي دواړو خواوو په جګړه کې له دولتي وسلو او امکاناتو څخه کار اخیستی. ښاغلی رضا قضایی ازادي رډيو ته ویل جګړه لومړی په دې سیمه کې د جمعیت پر دولت پلوي قومندان جنرال فاروق قاتی د طالبانو لبري د پیل شوی و. کله چې طالبان په شاشول جګړې ګوندی بڼه خپل کړه او د جنبش یو شمیر ځایي وسلوال د جنرال قاتی د وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل شول. د ملي اردو د 209 شاین کولی اردو د لومړی لیوا ویان جګړن رضا رضایی په وینا پنخته کې د دوو ولسی کسانو په ګډون د دواړو خواوو څخه لس کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. په ځینو رپورټونو کې په جګړه کې د تلفاتو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د فاریاب د عامې روغتیا رئیس په شواک خبري اژانس ویلي چې دوی ته په ورغړل شوو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې د جمعیت د ګوند اجرایی شورا مشر هم دی، بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې د ملي جنبش پر مشرانو سخت انتقاد کړی او په المار ولسوالۍ کې په دې ګوند پورې تړلي وسلوال د اسلامي جمعیت د ځایي قومندان ښاغلي قاتی تر واک لاندې سیمو باندې په بریدونو تورن کړي. ښاغلي نور له مرکزي حکومت څخه د دې برید د عاملانو د محاکمې او د جنبش د ځایي قومندانانو د ده په وینا د خپل سریو د مخنیوي غوښتنه کړې. د فاریاب والی سید انور سادات چې د جنرال دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند سیاسي کمیټه غړی دی، د عطا محمد نور تورونه رد کړي او د پښواک خبري اژانس ته ویلي دوی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت له قومندانانو سره ډېرې ښې اړیکې لري. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بیدار ازادي رډیو ته د المار د پیښې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې سیمې ته یو هیئت استول شوی څو د پیښې په اړه دقیقه څېړنه وکړي. غلی بیدار وایي هلته د سیمه ییزو قومندانانو ترمنځ نښته شوې. هیئت مو ورستولی، دواړه خواوې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې تړاو لري. کله چې هیئت له سیمې راستون شي او د پیښې په اړه د څېړنې نتایج له موږ سره شریک کړي، نو تاسو به هم پرې خبر کړو. دمګړی هیئت په سیمه کې دی او موږ ته ډېر جزئیات نه دي څرګند. د فاریاب ولایت کې تر دې مخکې هم وخت په وخت جمعیت او جنبش ګوندونو د پلوي قومندانانو ترمنځ نښتې شوې، خو په دې وروستیو کې دا د دواړو لورو ترمنځ چې په خپلو کې د سیالۍ او رقابت اوږده ماضي لري یو له خونړیو جګړو څخه ده.
تاسو نن په خبرونو کې واوریدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت افغانستان په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت نازکوالي ته اشاره کړې ده او په عمومي ډول په افغانستان کې د امنیت پر خرابوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د پاوځ لوی درستیز پر ناټو ژغ کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسلې ورکړي تر څو هغوی خودکفا سي او د امنیت په تامین کې بریالي سي. د افغانستان لوی درستیز ویلي که افغان ځواکونه په خپل هیواد کې په روانه جګړه کې ماته وخوري نو د نړۍ هیوادونه به په امن کې پاتې نه سي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بروکسل د غونډې یو مهم بحث د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ګڼي، د افغانستان لوی درستیز وایي که افغان ځواکونه په روانه جګړه کې بریالي نشي د نړۍ هیوادونه هم په امن کې نشي پاتې کېدای. لوی درستیز قدم شاه شهیم د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې نړۍ او په ځانګړي ډول د ناټو غړي هیوادونه باید افغانستان په داسې حساسو شرایطو کې یوازې پرې نږدي. ښاغلی شهیم وایي افغان حکومت تمه لري چې د ناټو غړي هیوادونه د بروکسل په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ښه تجهیز او سنبالنې رښتینې ژمنه وکړي.
د همکارۍ په دوام یې هیله لرو چې د هوایی تسلیحاتي توپچي او د پرمختللو تجهیزاتو وسایلو تر څنګ د ملي اردو د روزنې او سنبالنې په برخه کې د افغانستان خلک یوازې پرې نښدي.
د بروکسل غونډه دوه ورځې پنج شنبه او جمعه په بروکسل کې دوام کوي. تمه ده د بروکسل د جمعې د ورځې په غونډه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د امنیتي وضعیت تر څنګ تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو د مالي تمویل په اړه هم بحث وکړي. وړاندې د ناټو عمومي منشي ینس ستولنبرګ د بلجیم په مرکز بروکسل کې د یوې خبري غونډې پر مهال ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان ماموریت د ناټو لپاره ډېر مهم دی. ستولنبرګ ویلي چې افغانستان له دوه پلوه دوی ته مهم دی، یو دا چې افغانستان امنیت د دوی له امنیت سره تړلی دی او بل دا چې همدا اوس د ناټو ستر پوځي ماموریت په افغانستان کې روان دی او ناټو د دغه ماموریت په چوکاټ کې تلفات ورکړي او ډېر لګښتونه یې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی درستیز تاکید کوي چې د افغانستان جګړه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري، نو لازمی ده چې په دغه مبارزه کې نړیوال خپل مسؤلیت سرته ورسوي.
د محمد حدیث پردیس رپورټو تاسو به نن د ازادي راډیو په خبرونو کې له بروکسل په رپورټونو کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې لجریان خبر سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم په دغه غونډه کې دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ وایي چې د افغانستان ولسی جرګه باید له هر ډول تعدیل څخه پرته د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د جمهور رئیس تقریني فرمان تصویب کړي. د دې بنسټ مشر جانداد د سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د دې بهیر ځنډنې کېدل د انتخاباتو په زیان دي. نور جزئیات د قسیم سولمل په رپورټ کې.
د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان د تصویب ځنډولو اندېښمن کړی دی. د انتخاباتو د څار بنسټ ایوا مشر جانداد سپینغر د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر به له لومړیتوبه ووځي.
اوس متاسفانه دوی دا پروسه تعدیل ته اچولې ده او هم په داسې حال کې چې نصاب نه دی پوره د ولسی جرګې، نو اندېښنه ده چې دا تاخیر به ډېر زیات شي په دې پروسه کې او دغه د انتخاباتو لړۍ به د لومړیتوب نه ووسی.
ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر لومړنی فرمان رد کړ او حکومت وروسته له یو لړ تعدیلاتو شاوخوا میاشت مخکې بل فرمان دغه جرګې ته ولېږئ، خو ولسی جرګې تر اوسه په دې اړه کوم پرېکړه نه ده کړې. له دې وړاندې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشم له ولسی جرګې غوښتي و څو دغه فرمان ژر تصویب کړي. هم غوښتل په دې اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي نظر واخلو خو بریالي نسولو. خو له دې مخکې د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته ویلي و چې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان اوس د 13 کمیسیونونو تر مطالعې لاندې دی او وروسته به یې عمومي مجلس ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د څار د بنسټ مشر جانداد سپینغر وایي که انتخاباتي اصلاحاتو ته ژر اقدام ونه سي نو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په خپل وخت ونه سي. نوموړی وایي دا احتمال هم شته چې د وخت د کموالي په خاطر به انتخاباتي اصلاحات هم سمبولیک وي او دا به راتلونکي انتخابات یو ور بیا ستونزمن کړي.
او اوس په رضوان مراد د غرب په تو متبرو خبرونه او ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو د تبصرو لند جزئیات تر واوروي.
سترات فور کمنټری خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر د اسلام آباد په ورستۍ څلور اړخیز غونډه کې ګډون نه کړ ځکه چې نوموړی په کور دننه له نارامیو سره مخامخ ده. د خبرونه په باور اشرف غنی هیله مند دی چې په خلکو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. سترات فور کمنټری وایي طالبانو هم په دې غونډه کې برخه نه درلوده. خبرونه زیاتوي دا عجیبه ښکاري چې افغانان اوس هغه غونډې له پامه غورځوي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره جوړیږي، خو د افغانستان جمهوري ریاست بیا په دې برخه کې ملامتیا پر پاکستان اچوي. د مقالې لیکوال وایي د افغان حکومت دا ادعا چې پاکستان د طالبانو پر ضد ګام نه اخلي واقعیت لري، ځکه په خپله د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اعتراف کړی دی چې طالب مشران او د هغوی کورنۍ د دوی په هیواد کې اوسیږي. خوسترات فور کمنټری لیکي چې له دې واقعیت سره سره بیا هم د اسلام آباد په روسي څلور اړخیزه غونډه کې په لوړ سطح د نه ګډون پړه د افغان حکومت استدلال بے معنا دی. پر او نوړاندې لیکي ولسمشر اشرف غنی په خلکو کې د خپل دریځ د پیاوړه کولو لپاره په دې وروستیو کې په تنده لهجه وینا وکړه او پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې په نه همکارۍ تورن کړ. ولسمشر غنی په دې وینا کې ژمنه وکړه چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به خپلې هڅې دوه برابرې کړي چې د مطلب د لیکونکي په باور د اسلام آباد په وروستۍ غونډه کې په لوړه سطح نه ګډون د اشرف غنی دې ژمنې ته نور اعتماد بخلی دی. انډیپندنت ورځپاڼې بیا په فنلینډ کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي فنلینډ وایي افغانستان، عراق او سومالیا د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره امن هیوادونه دي. انډیپندنت زیاتوي فنلینډ د افغان کډوالو د منلو لپاره شرایط سخت کړي دي او ټینګار کوي چې له دې وروسته به د بشري ملاتړ په خاطر د دې هیوادونو چې فنلینډ وایي امن دي اتباعو ته پناه ورنه کړي. په فنلینډ کې د کډوالو د احصایې اداره وایي چې د هیواد ته زیاتره رسیدلي کډوال د افغانستان او عراق اتباع دي. انډیپندنت لیکلي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې بیا د هیواد ته د افغان کډوالو ورتګ کم شوی دی.
اوس به ورسو پاکستان ته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون خبریالان ته وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي او ټینګار یې وکړ چې دوی د افغانستان د حکومت او د حکمت ګلبودین حکمتیار ترمنځ د روغې جوړې د موافقې د طرحې د جوړېدو هرکلی کوي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه له پېښور رپورټ لري.
ښاغلي زکریا په اسلام آباد کې تېره ورځ د افغانستان د سولې په لړ کې د څلور اړخیزې کمیټې پنځمې غونډې په اړه وویل چې د غونډې ټول ګډونوال په دې متفق دي چې باید په افغانستان کې سوله د مذاکراتو له لارې راشي او په خبره چې د سولې راوستلو یوازینۍ لار مذاکرات دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو پنځمه غونډه جوړه شوې وه چې د افغانستان مشري په کې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخلوال کوله. ذکر یاد وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان له توپیر پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، نو ځکه باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. نوموړی په دې اړه وایي،
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے، پاکستان نے جو ہے
پاکستان دمر سے کوی او چاہتا د پاکستان پہ خلوص شک نشی کے دے منگ بے دس امتیاز ٹول وسل والو ڈالو خلاف کاروائی کرے دا او دا خبر منگ بیا بیا کرے دا چی دیر اڑکے دا پاکستان پہ کوششونو شک کول سم نہ دے او بل دا سے خبر ہے خلکو تا تقویت ور کوی چپ افغانستان کے امن نہ غواڑی.
افغان حکومت په دې وروستیو کې پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو له مرستې او ملاتړ لاس واخلي او د طالبانو مشران له کابل سره د خبرو میز ته ورولي. افغان حکومت دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې وې چې په اپریل کې په کابل کې د قانون شبکې وسلوالو خونړی برید وکړ او سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو پاکستان بیا د افغان حکومت تورونه ردوي او بیا بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د خارجه چارو وزارت بیان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مسودې د نهایي کېدو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې د دغه ګام هرکلی کړی او وایي پاکستان دغو ټولو اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. د یادونې وړ ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مسوده تېره ورځ بشپړه شوه او ښایي ډېر ژر به افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای لاسلیک کړي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وايي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د مصر د هوایی شرکت د الوتکې د موندلو لپاره عملیات روان دي. د الوتکه چې شپږ شپېته تنه پکې سپاره و پرون له پاریسه د چارلز د ګول میدان هوایی ډګر د قاهرې نړیوال هوایی ډګر ته روانه وه چې په لاره کې نادرکه شوه. په الوتکه کې شپږ پنځوس مسافر او لس کارکوونکي سپاره وو. مخکې داسې رپورټونه ویل شوي چې د الوتکې ټوټې په مدیترانه کې موندل شوي دي، خو د تلګراف ورسپانې په حواله چې له بریتانیا څخه خپریږي د مصر د هوایی شرکت ایجپت ایر مرستیال مشر ویلي دي چې دوی د دغه موندل شویو ټوټو څېړنه کړې ده او دا رپورټونه غلط وو. نو الوتکه له هم لا درکه د سپینه ماڼۍ وایي تر اوسه لا ډېر وخت دی چې د دې الوتکې د سقوط پر عواملو باندې خبرې وشي، خو یو شمېر کارپوهان داسې اټکل کوي چې غالبا د دغې پیش شاته به د تروریستانو لاس وي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتنه کړې ده چې په دې اړه د تحقیقاتو لپاره جدي اقدام وشي او د دغې الوتکې د موندلو لپاره دې عملیات چټک شي. د ازادي راډیو پر ویبپاڼه تاسې په دې اړه معلومات ترلاسه کولای سئ. او اوس به ورسو بغداد ته. په بغداد کې د امریکایي چارواکو په حواله تر وروستیو خونړیو چاودنو وروسته څرګنده سوې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په خپلو تکتیکونو کې بدلون راوستی دی. دا چې څه ډول بدلون د ملالۍ بشیر په رپورټ کې به واورئ.
د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې قومندان جنرال جوزف ووتل وایي اسلامي دولت ډله هیله لري چې په بغداد کې په خپلو بریدونو باندې د عراقي چارواکو پام چې خپلمنځي اختلافات لري نور هم مصروف وساتي. امریکایي پوځیان وایي وروسته له دې چې اسلامي دولت ډلې د عراق په څو جبهو کې له ماتې سره مخامخ سوه، د بغداد وروستۍ چاودنې چې سلګونو کسان یې وژل د اسلامي دولت ډلې په تکتیک کې یو بدلون څرګندوي. د بغداد حکومت به یو شمېر ځواکونه او منابع د جنګ له جبهو راوباسي او د پلازمینې امنیت لپاره به یې وګماري، خو دغه امریکایي جنرال ټینګار وکړ چې اسلامي دولت ډلې بیا هم له خپلې دغه هیلې لاس نه دی اخیستی چې غواړي په عراق او سوریه کې د جنګ له لارې اسلامي خلافت تاسیس کړي. جنرال جوزف ووتل خبریالانو ته وویل چې اسلامي دولت ډله هلې ځلې کوي چې د جنګ په جبهو کې بیا حرکت وکړي او د جګړې واګې په خپل لاس کې واخلي. هغه ویل چې په بغداد او شاوخوا سیمه کې د تیرې اونۍ انتحاري بریدونه او چاودنې چې څه باندې 140 ولسي کسان پکښې ووژل سول څرګندوي چې اسلامي دولت ډله څومره ژر کولای سي خپل تکتیک او تحرکات بدل کړي. جنرال جوزف ووتل وویل په داسې حال کې چې موږ د اسلامي دولت ډلې له کړو وړو کرکه کوو، زه فکر کوم چې موږ د خپلو دښمنانو باید درناوی وکړو او د جبهې د شرایطو سره د ځان عیارولو د توان درناوی یې وکړو. پاتریک سکینر د امریکا د مرکزی استخباراتو یو پخوانی افسر مانی چې اسلامي دولت ډلې خپل تکتیک بدل کړی دی چې د رسنیو پام ترلاسه کړي او د جګړې په میدان کې له خپلو ناکامیو یې پام واړوي.
او اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دویمه وروستۍ ورځ په دغه غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کیږي. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ورځي. روسیه ویلی چې دوی تیار دي د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د دې هیواد خبری آژانس اترتاس ته ویلي دي چې د افغانستان د ملي ګټو سره که مخالفت کې واقع نسي نو د دوی چمتو دي چې د وسوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت څرګند کړي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 غړي پروند ماین په چاودنه کې وژل سوي او زخمیان دي. د ولسوالۍ امنیت قومندان محب الله کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون شپه شوې او پړی د افغانستان د حکومت پر وسلوالو مخالفانو راچولې ده. د فرانسې د بارونیو چارو وزیر چې په ناګورنو کرباخ کې روان کړکیچ د حل لپاره د مینسک ډلې له رهبرانو دی په نږدې ورځو کې آذربایجان ته ځي. او هغو هیوادونو چې له ایران سره یې د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې ویلي خصوصي شرکتونه باید له ایران سره له تجارتي معاملو ویرونه لري. امریکا، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون پای و ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې د تیر کال د اټومي موافقې پر اساس ایران حق لري چې بندیزونه ورباندې نرم شي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسې د خبرونې په پایل کې واوریدل او همدارس خبرونې په ترڅ کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې دی. په دغه غونډه کې په ځانګړي ډول پر افغانستان خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده. د ازادي راډیو دوه خبریالان په بروکسل کې دي. دغه غونډه څارینو لطفا ازادي راډیو اوري ترڅو د دغې غونډې له جریانه خبر سي. اوس باز ما بل همکار صادق رښتینی د دیونی د نوي فکر پروګرام وړاندې کړي.
ډاکټر همایون عزیزی تیر کال د غوایي اسور په 13 نیټه د ملي والی د حکومت په چوکاټ کې د کندهار د والی په توګه وټاکل سو. هغه د یو کال په پوره کېدو سره د کار د پیل د ورځو هغه ژمنې چې څومره عملي سوي د یو خبري کانفرانس پر مهال یادې کړې. د کندهار د والی ژمنې د شی حکومتداري د اداري فساد سره د مبارزې د قانون عملي کې د شاري پراختیا امنیت او د پانګونې د فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې وي. دا چې ځوانان د والی دغه ژمنې او یو کلن فعالیتونه څنګه ارزوي په دې اړه د ځوان فکر په پروګرام کې د ځوانانو د مشورتي بورډ د غړي حشمت سایل، لیکوال او ژورنالیست عبدالسمی غیرتمل او شاعر او لیکوال نثار احمد صالح سره د ځوان فکر په پروګرام کې خبرې کوو. زه صادق رښتینی یم، تاسو ته په شرغلاس. لمړی صالح صاحب، که تاسو راته وایس په تیر یو کال کې د ولایتي ادارې دا فعالیتونه څنګه ارزوي؟
زه خوشاله په دې یم چې د تیر 14 کلن حکومتداری په پرتله باندې اوس په دولت په حکومت کې دغه یو فکر رامنځته سوی دی چې دغه تر مخه چارواکي خپل پلان وړاندې کوي او د پلان او ستراتیژي ترڅنګ چې کله وخت پر کېږي هغه ټاکلې موده بیا دوی یو راپور چمتو کوي، خلک ته خپل راپور ورکوي. که څه هم دا خو د دوی وظیفه او دنده ده او دا د ادارې چوکاټ یو معمول دی، د پلان ترڅنګ باید چې کوم برنامه دوی خلکو ته وړاندې کړي په اخره کې باید راپور هم دوی چمتو کړي، ورته چې دغه دغه کارونه مو وکړه، کوم کارونه چې مو نه کړي هغه باید د دلایلو پر بنا باندې ورته وایي چې په دغه وجه باندې ونسوله. د کندهار د والی راتګ کندهار ته د کندارم د لپاره یو د خوشی زیری وو، ځکه موږ په تیرو تقریبا 9 کلونو کې په دغسې حالت کې پاتې سوی یو یو تپل سوی والی پر دې کندار باندې مسلط کو، چې د کندارانو اصلا د جوړېدو د راپورو د پلان توقع لاغه څخه نه درلودله، چې دغه ځینې خبري او بعضي اعمال د فساد په اړه او دغه د یوې غلطي حکومتداري په چوکاټ کې تر موږ پورې دغه والی په راپورونو کې راورسېدله. چې یو مثال د دالې د بند پروژه و، چې په هغه کې تقریبا $1 میلیون اختلاس او فساد سوی وو. د کندهار د والی په یو کلن بهیر کې زما لپاره تر ټولو مهم او د پام وړ شی دا دی چې یو اراده موجوده ده. اراده په دې مفهوم باندې چې والی ژمن دی تر څو د کندهار ولست او کندهار ته کار وکړي، او د کندهار لپاره لکه څنګه چې د کندهار تاریخ، د کندهار دبدبه او برم د افغانستان په تاریخونو کې ثبتېږي، والی هم غواړي چې دغه تاریخ په کندهار کې پرېږدي، چې په آینده کې بیا خلک لس خرازي او خوشاله اوسېږي. د کارونو یوه نمونه تاسو عینن په سترګو باندې وینئ، چې په کندهار کې د ښاروالۍ بعضې کارونه دي چې بیا رغونه د ځینې سړکونه دي چې دا باید تېر کلونه سوي وای، مګر د والی په راتګ سره د نوي ښاروال په ټاکنه کې دغه کارونه ډېر تیز روان دي، خلک تر ډېره پورې خوشحاله دي. ځکه نو کله چې د کندهار په اړه باندې بحث کېږي، که په مرکز کې، که په ولایاتو کې، که پردوکان باندې، که پر لیړې باندې، خلک اول د والی، دوام د ښاروال او دغه د مرستیال د دوی د کارونو ستاینه کوي. ځینې مشکلات طبعا کندهار کې تیر څوارلس کاله کله چې د فساد خبره په افغانستان کې او په نړیواله کچه باندې کېږي، په هغه کې کندهار په هیڅ صورت موږ برات نسور کولی. کندهار یو له هغه ولایتونو څخه و چې د معارف په چوکاټ کې ډېر فساد پکښې کې و، په قضایه قوه کې ډېر فساد موجود و، اوس هم دی. دا په دې معنی نه چې اوس نو نشته، یعنی موږ په مجموع کې د کندهار کې د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان و. اما د ډاکټر صاحب همایون عزیزي په راتګ سره تر یو حده پورې مشکلات حل شوي دي، او زه په دې امید باندې یم چې دغه مشکلات تر ډېره پر نور هم حلیږي، ځکه حلیږي چې د چارواکو سره یو اراده موجوده ده، او د ولس ملاتړ هم ډېر مهم دی. کله چې چارواکی اراده لري، کله چارواکی یوازې خبرې نه کوي، عمل کوي، په هغه کې خلک هم د دې پشتیبانی او د دې ملاتړ کوي. فلهذا د والی یو کلن کار تر ډېره پورې د خلکو لپاره قابل د منلو دی، په دې هیله چې والی څنګه دغه رقم تیز روان اوسېږي، ځکه کندهار چې په کوم حالت کې شاته پاتې سوی دی تر هغه لس چند ډېر کار ته اړتیا لري. که دغه کار والی عزیزي ونه کړي، زه فکر کوم چې خلک به د تیر په څېر لکه څنګه چې نور چارواکي کوم خبرې کولې، بیا به هغه د باور فضا له منځه ولاړ شي.
تاسو د ولایتي ادارې د یو کلن فعالیتونه څارلې وي، آیا دا د خلکو د قناعت وړ بول؟
د ولایتي ادارې کارونه تر یوې اندازې پر خلکو د قناعت وړ دي، ځکه په تېره دوره کې تر دې مخکې اداره ډېره فاسده وه، د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان و، نو نسبت هغه ته مثبت کارونه ډېر و، نو په دې خاطر خلک تر ډېر اندازې پرې راضي دي. که چیرې مخکې یو فعال والی وای، بیا دی دغه چوکۍ ته راغلی وای، بیا موږ کولای سوای چې ښه پرتله وکړو، خو دا چې مخکې هیڅ نه وه، اوس یو څه کارونه ترسره شوي دي، نو په دې خاطر خلکو ته تر یو اندازې د قناعت وړ دي.
خیرتمل صاحب، والی صاحب د خپلو لاسته راوړنو په یوه برخه کې وویل چې د مدني نظارت لپاره له ځوانانو، ورزشکارانو، پوهنې او قومي مشرانو څخه بورډونه جوړ کړي. تاسې هم د ځوانانو د بورډ غړي واس، خو اوس ویل کېږي چې په دا فعالیتونو کې اشتراک نه کوي، آیا دا اغیزمن نه وه که بله ستونزه؟
مخکې اشاره وسوې یوې خبرې ته چې یاد والی تر مخکې ښه دی او کار کوي او جدي دی او متوجه دی، لکه مخکې اشاره ورته وسوله چې موږ والیان بیکاره والیان تیر کړل، او اوس پر دې باندې باید راضي سو. هیڅ موږ یو پر کاره والی په تېره دوره کې نه درلودی چې د کندهاریانو هغه ارمانونه چې له وخته وخته یې لرلی ورپره کړي، نو خود به پر دغسې کارونو یا پر د والي صاحب پر اوسنیو کړنو باندې موږ یا نقد نه کوو او یا به خوشحاله کېږو. عزیزي صاحب د بولدک په اډه کې، د کندهار کابل په اډه کې و، کوچنی 2 متره سړک د پرانستنې پر مهال که ستاسو په یاد یې وویل چې کندهاریان په ډېر کوچني کار باندې هم خوشحاله کېږي، یعنی هدف د دې څخه دا و چې په تېر کې دوی ته کار نه دی سوی، که څه هم زه ډېر کوچني کارونه وکړم کېدلی سي ډېر وستایل سم او زما کارونه مثبت وارزول سي. د دې سره سره په حکومتداري کې تر ډېره حده پورې په اداري چوکاټ کې به سم ناسم ارزولی نه سم، او د ادارې فساد په برخه کې په مطلق ډول باندې منفی به هم ونه بولو خو مثبت هم نه دی. یعنی که تاسو هر ادارې ته سر ښکار کوي خصوصا قضایي ارګانونو ته خلک درته ژاړي ولو که ته ځان معرفي کې چې زه یو د پارلمان یو څوک یم یا د ولایتي شورا یو څوک یم یا خبریال یم غدر املکی او اه فریاد درته کوي او په لاس کې لس کاغذ چې پرله پسې امضاوي یوې او بلې ادارې ته استول شوي درکوي په لاس دغه کار راوکه. دا په دې معنا ده چې لا اوس هم زموږ خلک په دغه برخه کې د ادارې فساد په برخه کې کړیږي، لا اوس هم زیریږي. یوازې یو څو نمایشي محاکم نسي کولای چې ادارې فساد په کندهار کې ورک کړي. ولس په جدي ډول د دغه برخې غوښتنه کول. ځینې کوچنۍ ادارې تر نظارت لاندې بېخي نه دي نیول شوي، کوچني ماموریتونه تر نظارت لاندې نه دي نیول شوي. په داسې حال کې چې خلکو تمه لرله، ولس تمه لرله چې اداراتو هغه دیکتاتوري چې په تیرو کلونو کې یا درلودل یا حاکم و پر دا له منځه ولاړه شي او لکه څنګه چې یو رسمي مامور ته په کاري په خپل اداره کې هغسې چلند وکړي. اما اوس هم تاسې د افغانستان بانک ته سر ښکاره کوي چې له عامو خلکو سره په څه ډول سلوک کوي، د کندهار ګمرک ته سر ښکاره کوي چې د خلکو سره په څه ډول چلند کوي، مستوفیت ته تاسو سر ښکاره کوي چې په څه حالت کې دي، د کندهار معرف ته ورسئ. ستا د اوس موږ تاسې بحث کوو په سلمتري کې مو یوه لیسه ده چې د کندهار معتبره لیسه ده، په دغه لیسه کې تاسو هغه وګورئ چې د لیسه په د معرف په برخه کې په کوم حالت کې ده. لا اوس هم د تیرو کلونو د یو مدیر ډانګ په لاس کې یو په شاګرد پسې سیم په سیم ځغلي یا دروازه په دروازه ځغلي. دغه یو حالت دی چې موږ تمه لرل د یو کال په جریان کې که اصلاح نسي خو د جدي نظارت لاندې باید ونیول سي. اما بدبختانه باید وایم چې کندهار والی موږ په ډیرو کوچنیو کارونو باندې د راضي کېدو حالت ته وبللو. بدبختانه چې راضي به نه ولسي او نه به هم موږ. د ځوانانو د بورډ مسله والی صاحب په دغه برخه کې ژمنه کړې چې د ځوانانو بورډ به رامنځته کړي او ځوانانو بورډ ته به پوکوله ده صلاحیت ورکوي. فکر کوم په دې برخه کې یوه معامله غونډې څه وسوله. بیا چې لږ ډېر زه خبر یم د ځوانانو څخه بورډ تشکیل شو او ځوانانو ته د پوره نظارت واک او اختیار د ورکولو اراده یې درلودله. بدبختانه باید ووایم چې یا به د ولایتي شورا او یا به د پارلمان د ځینو غړو سره یاد خبره سوي چې موږ بیا په څه معنا یو که دوی د نظارت و د ځینو ادارو څخه د څارو د ځینو مدني حرکاتو صلاحیت ولري موږ په څه معنا یو. بدبختانه چې میاشتې میاشتې وسولې د ځوانانو بورډ هر ارګان پلانونه د ځانه جوړ کړله، په ډېر توقع په ډېر امید باندې راولاړ سول او بالاخره یې پرله پسې څو غونډې وکړلې. بدبختانه چې موقع ورنه کول سوله یوې او بلې خوا ته سوله او بالاخره مجلسونه یې هم پیکه سول. همدا لامل و چې ځینې ځوانانو زما په شمول باندې له یاد بورډ استعفا ورکړله. امید لرم چې والي صاحب په هغه حالت کې چې د په لومړي سر کې قرار درلودې په هغه اندازه جدیت له ځانه ښکاره کړي کندهاریان امیدونه لري. لکه څنګه چې اشاره وسول هر څه به د تاریخ په پاڼو کې لیکل کېږي. که غواړي چې کندهار اوسنی والي له ځانه وړتیا وښیي نوم یې په تاریخ کې ځلانده پاتې سي. خوشبختانه چې ځینې مامورین یې ښه دي، د هغوی سره پرکار واوسي، د کندهار ښاروالۍ سره پرکار واوسي. کندهاریان د بیخي ډېر کار امید له والي صاحب څخه لري او زه په دې عقیده یم چې د والي صاحب هم په واک او اختیار کې دي او په ځانګړي ډول د اداري فساد او د حکومتدارۍ په برخه کې.
سالی صاحب، خلک له اداري فساد څخه پزې ته راغلي او غیرتمند صاحب په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. که څه هم ویل کېږي ځینې کسان د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي سوي، دغه د ځوانانو مشورتي بورډ یا په انفرادي ډول ځوانان څنګه کولای سي چې د دې لویې ستونزې په هکله له والي سره مستقیم د فاسدینو په پېژندلو کې مرسته وکړي؟
یوه خبره چې د اوسنی ولایت د تیر ولایت سره په پرتله کې دغه ده چې د ځوانانو د قومي مشرانو او د ځینو خلکو ترمنځ د ولایت او د دوی ترمنځ واټن کم شوی دی. د ولایت دروازه اوس تر چا په مخ باندې خلاصه ده، کولای شي چې د والي سره وویني، کولای شي د والي د مرستیاله سره وویني او بعضې خبرې ورته مخته کړي او بعضې شواهد ورته وړاندې کړي. دغه لاسته راوړنه ده. اما د اداري فساد په وړاندې چې د څارنوالۍ او د محکمې ځینې خبرونه زموږ تر تاسو پورې رسېدلي دي، هغه زما دپاره خو تر دې دمه په دقینات پر نه دي. هغه ځوانان هغه کسان چې هغه تر ډېره پورې بې واسطې دي یا یې فساد ډېر کم کړی دي، یوازې هغوی ګوره تر نظر لاندې نیول شوي دي. هغه کسان چې په میلیونو ډالر همدغه والي صاحب په خپله خوله باندې په خپل راپور کې وایي چې د دالې په بند کې شپېته میلیونه ډالر فساد شوی دي، دا خو زه هم وایم، دا خو دنیاوال هم وایي چې افغانستان په دنیا کې لومړی فاسد نظام دی. اما اقدام څوک وکړي؟ دغه شپېته میلیونه چې کوم چا یو غلا یې کړي، اختلاس یې وکړي، فساد یې وکړي، د هغه په وړاندې ستاسو عکس العمل څه دی؟
نه من هیڅ دی والی تاسو خو اجرایه کوه یاست تاسو خو کار کوله تاسو پولیس دان سر لري دغه په وړاندې ګوره چا څه وکړه د مدني فعالینو یا د مشروطي بورډ ځوانان چورې کله بحثونه سره کوله ټول شیشې ترهی درلودلې اما اراده هدف دا و چې اراده باید رامنځته شي او اقدام باید وشي مثلا د ورزش پی د پدراسون پاړه باندې یو نفر ګوره معرفي سرنوالی ته فکر کوم نیازی حساب نه دې پاړه باندې یو بحث رامنځته شو یا په دروستوي کې د معرفي پاړه باندې چې هغه په خوانی څورځي رئیس تیر سی وو دغه د محکمه موضوع هغه کسان چې په میلیونو ډالر فساد کړی دغه په وړاندې ولست وکول لري چې هغه باید د محکمه مستره کښ شي دغه څه باید حساب سره وسی په کندهار کې فعالیت کول په کندهار کې د فساد په وړاندې مبارزه یعنی دومره ساده هم نه ده دلته قومي کسان دي بعضی هغه غش غټ کسان دي چې هغه فساد کې لاس لري دغه په وړاندې درېدل ساده خبر نه ده د والی صاحب څخه یو قوي اراده غواړي او د دې په وړاندې به جدي اقدامات وسی د ولس په وار وار باندې شوي وړاندې کړي نن سبا خو د اسناد وړاندې کول دومره ساده خبر نه ده فیسبوک دی په فیسبوک کې سره کول چې بعض اوراک سکن کې او فیسبوک ته پورته کې چې دغه اسناد نور ردی د خلکو څخه څه غواړي د کندهار په دغه رقم شرایطو کې مهم خبر دا ده چې خلک باید محکمه سي عملی اقدام باید وسی او اساسي خبره چې مخکې غیرت مل صاحب اشاره ورته وکړه چې هغه خلک چې هغه څارنوالي ده هغه قضا ده هغه محکمه ده چې د خلکو په وړاندې پریکړه کوي فساد په هغه ځای کې موجود دی د هغه ځای د فساد ریښې باید وچې سي په قاضیانو کې په څارنوالانو کې تاسو د محکمې ته ورسې سپینسران شې ناس دي اولادونه به پرسه او به بس خاصه د محبسونه تر شا ناستي د ځینې کسانو وختونه پردي د بل په نوم نه څوک ناستي د دوغ ژغ باید واورېدل سي دا اصلي کارونه دي ځینې کسانو ته معرف کې ګوره د مکاتب او باس کیږي په لسهاو لکونه افغاني ولسوالوي ته ګوره روان دي اما ورې د مکتب البشاکه هم مستبلګای هم څوک نه وړاندې کولای اصلي خبره دا ده دوغ په وړاندې به اقدام وسي
د اداري فساد مسله مهمه ده چې بحث پر وکړو کندهار والی همیشه دا خبره کړي چې د کندهار خلک جرأت نه لري چې د فساد سره په مبارزه کې همکاري وکړي غیرت ما سب ساسی په نظر د دې خبرې څخه مقصد څه دی
ما مخکې اشاره ورته کړ پر دې باندې بحث وسو دي اداري فساد غشتنه د ټولو لس غشتنه ده او تیر څوار لس کلونه لکه څنګه چې دیموکراسي د دوی په وینا د خلکو لپاره نه وي د بیان ازادي مو دی نه وي مسله بلل او بیا دلته یو ډول د مافیا سیستم لکه اوس چې دی لکه په خوا چې اوس همسته تر اوسه پورې په مافیایي کړیو باندې هیڅ هم نه دي سوي هغوی هم زورواکي دي هم غاصبین دي هم په دولت کې لاس لري او هم په ټولو مسایلو کې چې هغه د حکومت په چوکاټ کې دي په غیر په د حکومت په چوکاټ کې په دوه ټولو کې لاس لري هغه که اته وسلوال مخالفینو سره له هم په اړیکه کې څه ډول خپل هغه مافیایي ارګانو سیستم وساتي خلک په دغه سیو حالت کې په دغه سیو ګونګ حالت کې په دغه سیو ورک مافیایي حالت کې څنګه وکړلای شي چې په خپل ژغ باندې راپور شي که د جناب والی صاحب دغه ارمان وای دغه د ځوانانو ارګان چې وای دغه د ځوانانو نهاد چې د ځان لپاره جوړ کړی دغه ځوانانو په مټ باندې د ځنګړي طرحې پر بنسټ باندې خلک د خلکو په مټ کولای شوی چې فساد لمنځه یوسي او د فساد په وړاندې د مبارزې ژغ پورته کړي بدبختانه چې دا کار ونسو دلته یو خبره چې ډیره مهمه دغه ده چې دلته ساده ژغ پورته کول هم کله کله ډیر تاواني دلته لاوسمغه مافیایي کړي حاکمې دي ستا دلته خلک ووجل سو دلته خلک پر ساده مسایل باندې بيخي ورکسول دا پر دې باندې مشت سترګې نو سپټوالي اوس هم د خلکو سره هغه بیرستا اوس هم هغه حالت حکیم دی او دا بل هم ک جناب والی صاحب دغه ځوانانو څخه استفاده نه وای کړي یا نو کې لا به هم یې زوما خلک اماده دي تیار دي خو یو حرکت غواړي او تحرک غواړي تحرک هغه وخت رامنځته کیږي چې د جامعې مدني د مدني ټولنو د مدني فعالانو ملاتړ حکومت وکړي د چ په حکومت کې خپل خلک د شجمو په فساد کې په فساد کې غار کې نظم امنیت او بیا څوک وساتي کزه دلته د یو قومي مشر چمځکه غصب کړي ده یا په فساد کې شکل دي داغه په وړاندې زه مظاهره کوم ته څه فکر کوي چې امنیت کومندانی بزما امنیت وساتي کتن نه وساتي ولایتي شورا بزما امنیت وساتي یو مکتوب به تا یو ارګان ته ساده واستي ته باندې د قومي سیستم دی نه استي دا یو په بل د سیستم دی بل اخره ریشه ټولو اداراتو ته رسیدي زوام که خپل حکومت مدنی پالانو جمعی مدنی و دوغ زبانانو چی هغی لج و دیر جخ پورتا کولیسی دوغی ملاتر و نکرلیسی نو بیتنگ اغی راولارسی پر اغا برخی که کارو کی مج تروس پوری دا عدی برک پر مورد بانی کسان نسرا چوله ولی حتی دولتی ساده ملاتر نیست کولی ساده امنیتی نیست ساتلی نو پس شکل ببانی دا دیر غط و مسائلو چی اغا دمزیک غصب دی اغا فساد دی اغا پا اداراتو که ستونزی دی دی پا وران جی دا مزایره پا شکل دا لاریون پا شکل روزو دی پا وران جی مزایره او که سون تزمین خپل دولت و ولایت مکام رو که ولی سی چی دا خلق دو خلق پا مبارزه که دوی مرستور سر وکلی سی پا دست حال کشی جدید دن دی هم دی وزیپای هم دی او یو لوی مسئولیتی هم دی
سایل صاحب ستاس مشورتی بورد ولی دا پساد پرزد پا مبارزه که همکاری نکوی پر تاسی دا انتقاد کیری چی یوازی پا تشریفاتی مسائلو اختای است ولی دا فاسدینو پا پیجندلو که دا ولایتی داری سر همکاری نکوی
فساد پوران دا مبارزه پارا ملگرو باس وکی فساد پوران دی دل تا دره دل دا غو پا پیجندلو که مرست دیر جدی ستنزی رامست کولی سی مشورتی بورد ترخپل آواز سپوری پا نک میتو پا دلو دل سر پا خپل مربوطه کمیتو که مربوطه موضوعات باندی ترهی ستونزی دا هر سا مواد را طور کرل ولایت تا ور کرل خدا چی دل تا زین اساساتون دی زین موضوعات دیر اساساتون را پاری نو دی وجه څخه د هغه په مقابل کې خنډ موجود و دا زموږ تر وسه لوړه خبره ځکه دلته امنیتي مشکلات دي چې د بورډ د غړو د هغو کوم مشکلات چې امنیتي مشکلات چې هغوی ته جوړېدای سوی د هغه ولایت هغو سره هیڅ مرسته نه سوی کولی نو له دې وجه څخه بورد یو څه پات را لی پیدا کړ
نو اوس مشخصا بورد کوم کارونه کوي
بورد ما مخکې چې یادونه کړه تر هیو ځینې موضوعات مواد تیار کړل خو تر اندازې د کارونه اوس پیکه دي موږ ځینې ناس ته لودلې دي ځینې کسانو ځینې غړو استعفا ورکړې دي په دې اړه نهایي کوم فیصله تر اوسه پرې نه ده سوې چې ولایت او بورډ به څه راتلونکی ولري
صالح صاحب تاسو د خلکو د جرأت مسئلې ته په کوم نظر ګوري والي همیشه دا خبره کوي چې د کندهار خلک جرأت نه لري چې دته د فاسدینو پر ضد شکایت وکړي یا همکاري ورسره وکړي
ګوري ځینې موضوعات ځان ته عوامل لري که څه هم دغه د جرأت د خبرې سره زه تر ډېره پورې موافق نه یم تاسو همدا د کندهاري ځوانان وینئ چې روزمره پر خپل ټویټر او فیسبوکونو باندې لګیا دي د ډېرو زورواکو په وړاندې ګوره خپل نظریت څرګندوي او ځینې فساد په وړاندې مبارزه ګوره روانه کړې ده اما لکه مخکې چې دوستان وویله امنیت په کندهار کې یوازنی مشکل دی د ځینو کسانو د سر تضمین په کندهار کې نشته اما یوه خبره دا ده چې مخکې دوستان وویله موږ په دغسې یوه حالت کې قرار لرو چې هغه یو اب نارمل حالت دی موږ ښه په سترګو نه دي لیدلي موږ د بد او د بدتر تر منځ ګوره پرېکړه کوله یعنې تر بدتر نو په بد ګوره خوشحاله وو کله چې دغه والي صاحب رالی بعضې کارونه د کندهاریانو دپاره بیخي عجایب وه چې آیا په کندهار کې دا شی هم امکان درلودی لوی لوی سړکونه ګوره خلکو په خپل نوم باندې کړې وه چا دغه جرأت نه کوي چې ورته وایي دا سړک چې ګوره لوی بند کړی دی کوم چاته چې په تاسو شکایت کوئ هغه به تر هغه لا ګوره غر سړک بند کړی وو نو په یعنی دا خو یو مهم اصل دی یعنی شرعي او اخلاقي اصل دا دی که ته غواړې چې اصلاح راولې هغه نقص باید په تا کې نه وي موجود که ته خپل په فساد کې شکیل یې بیا نو د فساد پر وړاندې ته جدي مبارزه نشې کولی موږ چې کله د اوسني ولسمشر یا د اوسني والي په اړه باندې بحث کوو یعنی زموږ اراده او زموږ توقع دلیل دا دی زموږ دلیل دا دی چې اوسني والي په فساد کې شکیل نه دی نو ځکه موږ توقع هم لرو اما که د فاسدینو په وړاندې دوی هم چپ پاتې شي دا په دې معنی چې دوی خپل هم ګوره په فساد کې شکیل دغه جزئي مسائل چې دي هغه زموږ د پاره تر ډیره پرې د بحث وړ نه دي اما ورته خوشبینه یو خو اراده باید موجود وي چې د غټو غټو کسانو په وړاندې هغه کسان چې هغه د دې وطن او د نوي نسل بنیادی ریښې ګوره وچی دغه په وړاندې باید جدي مبارزه وسی لکه مخکې چې مو ویل چې هغه کندهار معرف دی زموږ قضایي ارګانونه دي کندهار ګمرکات دی زموږ مستوپیت دی تاسو ګورئ د کندهار په ګمرک مستوپیت او معرف کې تر ډیره پرې ځینې کسان خپل معاش بیخي نه اخلي. ولې نه اخلي؟ هغه معاش ته بیخي اړتیا نه لري. یعنی هغه د ورځې 10,000 او 30,000 افغانۍ ګوره د ورځې ګټي. کله چې 10,000 او 30,000 افغانۍ یو مامور د ورځې ګوره ګټي، دا اخیره د ولس تر پوست ګوره څڅیږي. هغه ګوره زور پر تجار باندې اچوي، تجار بیا د ولس څخه ګوره هغه پیسې پرې کوي. فلهذا اساسي مبارزه په ګمرکاتو کې ده، په اقتصاد کې ده، په معارف کې ده، په قضایي ارګانونو کې ده. د دغه په وړاندې به جدي مبارزې وسي او دا هغه وخت کېدلی سي چې ولایت او د مرکز د خوا څخه ملاتړ دوی سره ګوره موجود وي. په دغه برخه کې ځوانان هم تر ډېره پرې دوی سره ولاړ دي.
ستاسو په نظر صالح صاحب، هغه کوم کارونه دي چې په نوي کال کې باید د ولایتي ادارې په کاري پلانونو کې شامل سي؟
د فساد له منځه وړل خو ملګرو بحث پر وکړي، په دې کې خو هېڅ شک نشته. په راتلونکي کې معارف چې مو یاد کړي، هغه د افغانستان په خاص د کندهار لپاره ډېر مهم دی، ځکه ورځ تر بلې موږ پر شا باندې روان یو. د کانکور په اړه باندې چې کله بحث کېږي چې په کندهار کې 2,000 کسان اشتراک کوي، دا په دې معنا نه دی چې دا نو ګواکې د پنجشیر و د لغمان و د ننګرهار مشکل دی. دا مشکل په کندهار کې دی، دا مشکل په کندهاري کې دی، دا زما په قوي مشر کې ګوره مشکل دی، دا زما په چراوي کې ګوره مشکل دی. هېڅ پنجشیری نه دی راغلی چې هغه د کندهار د معارف حق ګوره خوړلی، اما د کندهار د معارف چارواکي دي چې ارغستان و معروف ولسوالۍ ته ګوره پیسې ناستې، اما د معارف ډول ګوره ژغلي. اساسي خبره دا ده چې د امنیت راوستل، امنیت د ځوانانو سره ګوره مستقیمه اړیکه لري. که ته غواړې چې په یوه سیمه کې ناامني رامنځته کړي، ځوانان یې ګوره بېکاره کړه. همدا اوس د کندهار د پوهنتون څخه ځوانان ګوره فارغه کېږي، هغه په دې فکر کې چې زه ګوره دا یم فارغ سولم، څه شي وکړم، څه شي وخورم، څو ګوره وظیفه نه ورکوي. اساسي او بنیادي او تمویل مدته پروژې باید هغه باید رامنځته شي، پر هغه باندې باید کار وشي تر څو ځوانان ورې ګوره په کار باندې وګمارل شي. کله چې ځوانان په کار باندې وګمارل شول، اوتومات امنیت ګوره ورسره سمېږي. کله چې امنیت سم شو، د دنیاوالو توجه ګوره کندهار ته جلبېږي. مرکزی حکومت ګوره ډېر فوکس پر کندهار باندې بیا کوي. یعنی اساسي خبر دا ده چې کنداري ځوانان اوس د بیکاری څخه تر ډېره پورې سر ټکوي. که اراده موجود وي، که دوی غواړي، کندهار والي غواړي چې نوم پرېږدي، هغه باید د اوږدمهاله پروژې باید تطبیق کړي. او هغه ځوانان چې هغه د واسطې خبره کېږي، هغه چې واسطه نه لري، هغه باید پر کار باندې باید وګمارل شي تر څو پاینده کې دغه ټول مشکلات طرف اوسي.
او غیرتمن صاحب، تاسو کوم نظر ورکوئ چې ولایتي اداره باید په نوي کال کې کوم شان په خپلو فعالیتونو کې شامل کړي؟
د معارف پر سر باندې بحث یې ولې جدي ستونزو څخه د معارف جدي اصلاح غواړي. ورسره په دغه برخه کې د ولس همکاري شرط ده. په چیرو څو کلونو کې زموږ د معارف بنیاد ډېر بد شوتل سوی دی. زه تاسو ته د کندهار یو نږدې ولسوالۍ یادوم چې د یو کس د خپل کور شیرخوره کوچنۍ لا په دې نعمت وخت مکتب ته استوي چې دوی ډبې غوړي به التور کول کېدل، خو اوس خپل غټرین کوچنۍ هم ځکه نه استي چې غوړي نسته. او بیا به د دوی سره یو معامله کېدله چې ته دا کوچنیان راواسته و دوه ټیم غوړي ورکوو، او یو ټیم به بیا بیرته ته ماته تسلیمه، یوه ډبه به ته ماته تسلیمه، یوه به بیرته بیا کور ته وړي. یعنې هغه کوچنۍ هم په ولسوالیو کې په فساد باندې اخته کړي وو تیر څو کلونه. نو اوس په دغسې ولسوالۍ حالت څنګه؟ په دغه برخه کې جدي کار ته اړتیا سته. یو څه پر ذهنونو باندې د ولسوالۍ د خلکو باید کار وسي، د قومي مشرانو پر ذهنونو باندې باید کار وسي. دا یو جدي اړتیا. دوام د اداري فساد خبره تروغ چې موږ یو ساده مامور، تاسو ګورئ په اکثریت کې زیاتره ساده مامورین په اداري فساد کې ښکېل دي. که جناب والي صاحب 3 و 4 و 5 د هر ارګانو څخه څارنوالۍ ته معرفي کړي، زه په دې باور یم چې 50% د فساد کچه راټیټېږي. 50% د دې تر څنګ ښه حکومتداري برخه ده، جدي اړتیا سته. په دغه برخه کې بحث هم پر سوی. یوه بله مسله چې ځوانان ځینې سر ټکوي، هغه د بیکاري برخه ده. په کندهار کې تر هر بل ولایت بیکاري ډېر ژر له منځه تللی، په شرط دی چې پلان موجود وي. جناب والي صاحب، څه زموږ غوښتنه په دغه برخه کې ستا ګوره؟ هر ورځ اورو چې یا د چین سفیر دلی یا د یو هیواد سفیر اتمن راځي، ولې په دغه برخه کې غوښتنه نه کیږي چې په کندهار کې د بیکاری په برخه کې یو ځانګړی پلان جوړ شي؟ بیکاری او برق سره تړلې موضوع ده. موږ په کندهار کې یو فابریکا لرو د نساجي په نامه باندې، چې کچیرې فعاله سي په تیاره ماشینري هم پرته ده، فقط د برق اړتیا ده او لږ ډیر کار غواړي. هیڅ یو هیواد نه پیدا کیږي په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، هیڅ یو تاجر نه پیدا کیږي، شخصي خصوصي سکتور نه پیدا کیږي په دغه برخه کې سرمایه گذاری وکړي که ورته متوجه نه وي. زه په دې باور یم چې څوک ورته متوجه سوي نه دي. درې نیم زره کسان پر یو وخت پر کار کېږي او هم ځوانان، او په دې برخه کې تولید مو خپل تولید کېږي، پر اقتصاد باندې مو بیخي لوی مثبت اثر لري. زه هم په دغه برخه کې ولې پلان نه لرو، په دغه برخه کې ولې متوجه نه یو. هر والي چې راغلی دي، لیدنه یې د نساجي د فابریکې څخه کړې ده، لیدنه یې د ګڼ شمېر نورو فابریکو څخه کړې ده. ما د ځوانانو د بیکارۍ په برخه کې چې دغه یو لوی کار کېدلی چې ځوانان د بیکارۍ مخه ونیسي، په دغه برخه کې نور کارخانې دي او د برق سره تړلي مسایل دي. زه هم که په د ځوانانو د بیکارۍ په برخه کې متوجه سي، دا به ډېر شي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.